شکفت نیست گنجش که
په کابل کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو یو بل خبرونه زه فریبا ظاهر د شمشاد زدران په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به طالبانو ته د افغانستان د ملي امنیت شورا د خبرداري واورئ چې وایي که دا ډله د سولې په برخه کې رامنځته سوی فرصت له لاسه ورکړي نو پړه به یې د دوی پر غاړه وي. نو راپورونه هم لرو خو تر هر څه دمخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له اسدالله لودین څخه اورو.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي طالبانو له امریکا سره تر هوکړې وروسته پر افغان اهدافو نږدې 3000 بریدونه کړي دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د لومړي ځل لپاره په 3 ساعتونو کې د کورونا د زیاتو پیښو راپور ورکړی او د امریکا ولسمشر وایي حاضر دی چې نورو هیوادونو ته د کورونا ویروس سره د مبارزې لپاره تنفسي آلې ولیږي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي طالبانو له امریکا سره تر هوکړې وروسته بیلابیلو سیمو کې څه باندې 2800 بریدونه کړي دي. د دغه شورا ویان جاوید فیصل نن کابل کې خبریالانو ته وویل دغو بریدونو کې د دواړو خواوو د وسلوالو سربیره ملکیانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې.
په دې 5 ورځو کې وسلوالو طالبانو د افغانستان په ګوټ ګوټ کې 2800 تروریستي حرکات او فعالیتونه درلودل چې په اوسط ډول باندې د ورځې 150 تروریستي تحرکات کېږي. په دې ټولو فعالیتونو کې تروریستانو 209 ملکي افغانان یا شهیدان یا هم زخمیان دي. یعنې په ورځنۍ توګه باندې لکه نورې ورځې چې طالبان له امریکا سره د سولې تړون امضا کړی دی په افغانستان کې لږ تر لږه 15 ملکي کسان یا هم شهیدان کړي دي یا هم زخمیان کړي دي.
خاغلی فیصل ویل طالبانو هم دا پرون هم د دوی د اوربان غوښتنې ته منفی ځواب ورکړی دی. له خاغلی فیصل د کانفرنس کې پوښتنه وشوه چې ولې له جګړې سره سره د طالبانو زندانیان آزادیږي. هغه وویل دا زندانیان د ولسمشر د فرمان له مخې خلاصیږي او تر اوسه 1500 طالب زندانیان آزاد شوي. ملي امنیت شورا وایي په روان تاوتریخوالي کې پر افغان ځواکونو سربیره طالبانو ته هم درنه مرګ ژوبله اوښتې او یوازې تېره اونۍ کې دوی 309 طالبان وژلي او 210 ټپیان کړي دي. طالبانو لا تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. ځایي چارواکي وایي چې په غور ولایت کې 2 جلا پیښو کې 21 طالبان وژل سوي او 14 نور ټپیان دي. د 200 ظفر قلي اردو د مطبوعاتو مسؤول سید اغا نن ازادي راډیو ته وویل چې مخالفانو ته دغه مرګ ژوبله په شهرک او فیروزکو ولسوالیو کې د افغان ځواکونو په هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې اوښتې. ده ویلي عملیاتو کې افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې او په خبره یې طالبانو له دې سیمې پښې سپکې کړې دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په یوه ورځ کې د کورونا د تر ټولو زیاتو پیښو د ثبتېدو خبر ورکړ. د دغه وزارت ویان وحید مایار رسنوی ته ویلي 13 ساعتونو کې یې 423 مشکوک کسان معاینه کړي چې د 133 هغو نتیجه مثبت راوتلې. د دغو پیښو له ډلې 25 په هرات، 21 په کابل، 40 کندهار، 14 پکتیا او پاته نور یې په نیمروز، سمنګان، زابل، کاپیسا، لوګر، تخار، اروزګان، غور، بامیان، بغلان، هلمند، میدان وردګو او پروان ولایتونو کې رامنځته شوي. له دې سره په ټول هیواد کې د کورونا د مثبتو پیښو شمیر 4 ته پورته شو. له دې ډلې څه باندې 200 بیرته روغ شوي دي. بل لورته د اروزګان ولایت د عام روغتیا مشر وایي په دغه ولایت کې په کورونا اخته 2 کسان له روغتونه تښتېدلي دي. ډاکټر خان آغا میاخیل نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی کې یو د ګیزاب او بل د چورې ولسوالۍ اوسیدونکي دي چې تېره شپه له روغتونه وتلي او د نیولو هڅې یې پیل شوي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د ناټو له هغې اعلامیې هرکلی کړی چې افغانستان کې د سولې لپاره د اړینو ګامونو غږ کړی دی. د ناټو په خبر پاڼه کې چې پرون خپره شوه راغلي، افغانستان کې طالبان د تاوتریخوالي د دوام عاملین دي او باید دغه هیواد کې د ثبات لپاره چټک ګامونه پورته شي.
خبرونه له ازادۍ راډیو نه اورئ. د امریکا ولسمشر وایي په هیواد کې د کرونا ویروس مثبتې پیښې کمې شوي او حاضر دی چې نورو هیوادونو ته تنفسي آلې واستوي. ډونالډ ټرمپ پرون وویل امریکا به د ایټالیا، هسپانیا، فرانسې، مکسیکو، اندونیزیا او هندوراس په ګډون یو شمېر هیوادونو ته د مرستې په توګه تنفسي آلې ولیږي. ښاغلي ټرمپ ویلي امریکا د تنفسي آلو په جوړولو کې لوړ امکانات او ظرفیتونه لري او له خپلې اړتیا ډېرې تولید کړي دي. د ټرمپ وینا په نیویارک کې د کرونا مثبتې پیښې د تیرو اونیو پرتله په سلو کې لس کمې شوي. د همداراز وویل چې د دې ویروس له کبله په نیویارک ایالت کې د تیرې اونۍ پرتله د مړینو شمیر په سلو کې 40 لږ شوی دی. په امریکا کې تر پرون جمعې پورې په کرونا ویروس د اخته کسانو شمیر 9,14,445 تنه وو او په دې ویروس د مړو شوو کسانو شمیر نږدې 25,000 تنه اعلان شوی دی.
د نړۍ مشرانو ژمنه کړې چې د کرونا ویروس د لمنځه وړو په هدف د دغې ناروغۍ ضد واکسین او درمل جوړولو چارې چټکې کړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوترش پرون ویلي دغې وبا ته ماتې ورکول دا اړتیا پېښوي چې نړیوال سازمانونه او د نړۍ مشران له خصوصي سکتوره ملاتړ وکړي. د امریکا د جان هاپکنز پوهنتون تازه شمېرې ښیي چې د نړۍ په کچه څه باندې 2,000,000 وتلکه کسان په کرونا اخته شوي. تر اوسه 1,900,000 کسان دغه ویروس مړه کړي دي او نږدې 8,00,000 کسان بیرته روغ شوي. د روسیې یو سپوږمکۍ له نړیوال فضایي مرکز سره یو ځای شوه. دغه سپوږمکۍ په دویمه نړیواله جګړه کې د روسیې د بریا د یادغونډې په مناسبت انځورونه او یادګارونه لري. په نړیوال فضایي مرکز کې درې ستورمزلو یا فضاختونکو چې دوه یې روسان او یو یې امریکایی دی د دغه سپوږمکۍ هرکلی کړی دی.
خبرونه ملازاده ای رادیو اوریدل. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر طالبانو ته خبر درې ورکړ که د سولې په برخه کې رامنځته سوی فرصت له لاسه ورکړي نو پړاوی یې د دوی پر غاړه وي. د ملي امنیت شورا د دفتر ویان جاوید فیصل زیاتوي
زموږ غوښتنه دا وه چې وسلوال طالبان سوله وکړي، اما متاسفانه پرون بیا هم د طالبانو له ادرس څخه منفي جواب راغلی.
ځینې سیاسي کارپوهان بیا وایي که طالبان د افغان حکومت نړیوالې ټولنې او خلکو له لورې د اوربان اړوند غوښتنې ومني او بخښي ونه مني، د خلکو پر وړاندې به لا منفور سي. د پوهنتون استاد او سیاسي چارو پوخ سید خالد صادق،
یعنی احیانا که روان تاوتریخوالی روان بد وضعیت دوام پیدا کړي نو دلته به د افغانستان ولس او د افغانستان خلک به د سولې د روانې پروسې څخه دومره ناراضه چې په آینده کې به ورباندې باور ونه کړي.
د غزنی اوسیدونکو د پوهنې ریاست له لورې ماشومانو ته د راډیو او تلویزیون له لارې د زده کړو د معیار کېدو غوښتنه لري. محمد کامران د غزنی اوسیدونکو دی.
د بده مرغه د دومره موثر نه دي، ځکه چې ښوونکي چې په راډیوګانو کې درسونه ورکوي هغه تجربه د دې نه لري چې دی څنګه کولای شي چې یو شاګرد ته عملا حضور ونه لري دی درس ورکړي.
د نړۍ مشرانو ژمنه وکړه چې د کرونا ویروس د مهارولو لپاره به پر طبي ازموینو، دارو درملو او واکسین کار چټک کړي. نو راپورونه هم ستاسو په دوهمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. حقیقت څه دی او تاندې څنګه؟ د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر طالبانو ته خبرداري ورکړ که د سولې په برخه کې رامنځته سوی فرصت له لاسه ورکړي نو پړه به د دوی پر غاړه وي. د ملي امنیت شورا د دفتر ویان جاوید فیصل نن د یوې خبري غونډې پر مهال دا خبره وکړه. نور تفصیل له فیروزي عزیاورو.
په طالبانو د تاوتریخوالي د راکمولو او سولې لپاره د افغان حکومت او نړیوالو بې تریخه غږونه د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر ویان خبرداري ورکوي چې طالبان د سولې په برخه کې رامنځته سوی فرصت له لاسه ورکړي نو پړه به د دوی پر غاړه وي. جاوید فیصل د شمې په ورځ د وی خبري ناستې پر مهال وویل دوی اندېښمن دي ځکه طالبانو تر بل هر وخت خپل حملو او بریدونو ته شدت ورکړی دی. ښاغلی فیصل وایي طالبانو امریکا سره د هوکړې خلاف له هغه مهاله تر اوسه نږدې 3000 ترهګریز فعالیتونه او حملې کړي چې ګڼو ملکیانو ته یې پکې مرکزوب لاړولې ده. خغلی فیصل دا هم وویل چې د ولسمشر د فرمان له مخې به 1500 طالبانیان خوسیسی چې تر اوسه 1550 یې له بنده خلاص شوي دي. جاوید فیصل وویل طالبان د افغان حکومت د تخنیکی کمیټې له لوري د دوی تخنیکی ټیم ته د بندیانو ورسپارل سوی لیست نه تطبیقوي او هغه کسان یې آزاد کړي چې په لیست کې نسته. خو طالبانو وړاندې ویلي له افغان حکومت سره یې د خپلو بندیانو لیست نسته او دوی ته معلوم نه دي چې څومره کسان یې له طالبانو سره دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین تازه ازادي راډیو ته ویلي چې دوی تر اوسه 60 تنه حکومتي بندیان خوشي کړي او په راتلونکي کې هم د نورو بندیانو د خوشي کولو پلان لري. طالبانو دا هم ویلی چې دوی د تیر په پرتله 60% جګړه راکمه کړي او یوازې په هغو ځایونو کې حمله کوي چې افغان امنیتي ځواکونه هوډ لري خپل امنیتي پوستې جوړي او یا هم پر دوی د حملو قصد ولري. وړاندې تر دې ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا د دفاع وزیر او ناتو سازمان هم له طالبانو غوښتنه کړې چې جګړه کمه او یا هم اوربند وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا د مشرتابه غړی محمد امین وقاد وایي طالبان د اوربند اړوند د خلکو حکومت او نړیوال ټولنې غوښتنې ته لبیک وای
ورځکی کاملا آتش بس اور بند وکا اشرف غنی څنګه زره بندان خوشکا یو خوانه به د امریکا مرسته جاری شي او بل خوانه به طالبان باندې نړیوال فشار راشي چې هغه هم دو کارون ته مجبور کی یو اور بند ته مجبور کی او بل بین الافغانی مذاکرات ته مجبور کی.
خغلی وقال وای ک طالبان تاوتریخواله راکم نکری او رد بلی ته د عام خلکو وزل زیات سی په دې سره به طالبان د سولې پروسه منحل او رامنځته سوی فرصت به له لاسه ورکړي. فیروزه سیسی ازادي رادیو کابل.
دوستانه د افغانستان د ملي امنیت شورا د دفتر خبرداري خمو ورده په همدې حال کې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د سولې خبرو اترو ته د درناوي لپاره تر دې دمه خپل پسرلنی عملیات نه دی اعلان کړي. طالبان هم وایي چې تر دې دمه د دغې ډلې نظامي کمیسیون د پسرلنی عملیاتو په اړه خپل پریکړه نه دی اعلان کړي، خو دواړه لوري یو بل پر تاوتریخوالي تورنوي. بیا هم د فیروزي عزیزي په یو بل راپور کې د دې جزئیات اورو.
که څه هم له نوي کال او پسرلي دا د یو میاشت وړي، خو افغان حکومت او طالبانو تر اوسه د یو بل پر وړاندې خپل پسرلني عملیات نه دي اعلان کړي. د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي د سولې هغې هوکړې ته په درنښت چې د امریکا او طالبانو ترمنځ لاسلیک شوی هغې ته په کتو دوی تر اوسه د عملیات نه دي پیل کړي. د دغه وزارت مرستیال ویان فواد امان د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو پر افغان امنیتي ځواکونو په خپلو حملو کې هیڅ کمښت نه دی راوړی او هر ورځ له لسو په زیاتو ولایتونو کې په افغان ځواکونو حملې تر سره کوي.
خب شما را د جریان هستین که پروسه سول د جریان است؟
تاسو په جریان کې هسته چې د سولې پروسه روانه ده. مونږ نه غواړو دغه پروسه ته زیان ورسو او غواړو چې په افغانستان کې جګړه له سیاسي لارې پای ته ورسیږي. د همدې لامل مونږ د امحال په فعال دفاعي حالت کې
په خاطر مو در حالت دفاعي فعال
دا په داسې حال کې ده چې تازه د ناتو پوځي سازمان په شورا کې د غړو هیوادونو سفیرانو پرون د جمعې په ورځ یوې اعلامې په خپرولو سره د سولې د پروسې اړوند هڅو په اړه وویل دا مهال په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه د منلو نه ده. دوی په اعلامیه کې ویلي چې طالبان په افغانستان کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو عاملین دي. د امریکا د دفاع وزیر مارکس پرهام له طالبانو غوښتي چې د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو زمینې برابرول لپاره دی په افغانستان کې تاوتریخوالی راکم کړي. مارکس پر پرون د جمعې په ماښام په خپل ټویټر پاڼه ولیکل، اوس هغه وخت را رسیدلی چې ټول لوري د سولې په برخه کې رامنځته سوي فرصت نه ګټه واخلي. تر هغه وړاندې د ناټو سازمان عمومي منشي ین سټولټنبرګ هم پرون د جمعې په ورځ له طالبانو وغوښتل چې په افغانستان کې د نه منلو تاوتریخوالي کچه راکمه کړي او له ځنډ پرته دې له افغان حکومت سره د مذاکراتو باب پرانیزي. مخکې تر دې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني هم پر طالبانو غږ کړی چې د روزي میاستې لپاره د اوربند وکړي، خو طالبانو د نوموړي د غوښتنه رد کړه. طالبان ادعا کوي چې د دغې ډلې وسلوال په دفاعي حالت کې دي او 60% جګړه یې راکمه کړې ده. طالب ویان ذبیح الله مجاهد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دغې ډلې وسلوال په هغو سیمو کې حملې کوي چې د افغان امنیتي ځواکونو له لورې امنیتي پوستې جوړېږي او یا هم د حملو قصد ولري. مجاهد وایي دا ډله چمتو ده چې د افغان دولت له لورې د دوی د 5000 بندیانو تر خلاصون وروسته بین الافغاني مذاکراتو ته کښېني. نوموړي د طالبانو د پسرلني عملیاتو د نه پیل په اړه وویل تر دې دمه د طالبانو نظامي کمیسیون په دې اړه خپله پرېکړه نه ده اعلان کړې، خو د افغانستان ملي دفاع وزارت د طالبانو د ادارې ردوي او وایي چې دغه ډلې که څه هم په نوي نوم عملیات نه دي پیل کړي، خو خپلو حملو ته یې شدت ورکړی دی. پوځي کارپو میرزا محمد یارمند بیا په دې باور دی چې طالبان غواړي له افغان امنیتي ځواکونو سره اوربند وکړي، خو په خبره یې پاکستاني مخنیوي کوي.
طالبان نور نه غواړي چې جګړه وکړي، خو د پاکستان د امر تابع دي، ځکه چې مرکزونه او پانګې په پاکستان کې دي او نشي کړی چې د پاکستان له فرمایش نه عدول وکړي.
یارمن په دې اړه چې ولې تر دې دمه طالبانو خپل پسرلني عملیات نه دي اعلان کړي، وایي دغه ډلې د هغې هوکړې لپاره چې له امریکا سره یې کړي خپل پسرلني عملیات نه دي پیل کړي. خو د ښاغلي یارمن په خبره طالبان په نا اعلان شویو عملیاتو کې له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره جنګیږي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
دوستان و امور دل چې وسلوالو طالبانو تر اوسه په وار وار د اوربند غوښتنې رد کړې دي، خو دا کار څه معنا او عواقب لرلی سي او دا ډله ولې اوربند ردوي؟ دغه مسله فیروزه عزیز د پوهنتون له استاد او سیاسي چارو پوه سید خالد اسادت سره په امریکای کې سپړلې ته په ګډه وای سره وره.
تودیدو که اساسی نقش رو باولش او اساسی نقش داری یو داده چی طالبان لپاره د جګړه یوازینه برګننګ چپ کاری، یعنی دوی لپاره فقط یوازینه وسیله ده چې کولای شي د افغانستان د حکومت ته امریکایانو سره په خبري وکړي. جګړې یې کتل لپاره یا جګړه مال ډل لپاره جګړه وسله وسین بنا پر دې باندې ډېر مشکل ده چې هغه دې له جګړې څخه خلاص واخلي.
څه فکر کوي دا اوس کوم غوښتنې کیږي د اوربند لپاره؟ طالبان نه مني، رد جواب ورکوي. دا په خپل پراتلونکو کې د سولې په پروسه باندې څومره تاثیر کولای شي؟
لمړی خدا ده چې پروانی لحاظ د افغانستان خلک او د افغانستان ولس ته قابل د منلو نه اوسي، یعنی احیانا که روان تاوتریخوالی روان بد وضعیت دوام پیدا کړي، نو دلته به د افغانستان ولس او د افغانستان خلک به د سولې د روانې پروسې څخه دومره ناراضه چې په آینده کې به ورباندې باور ونه کړي. دویمه خبره د هغه کورنۍ او هغه فامیلونه، خصوصا یا هغه افغانان چې په جګړه کې مستقیما متضرر کېږي، د هغوی فامیلونه، د هغوی اولادونه وژل کېږي، په عین زمان کې هغوی مستقیما متضرر کېږي. دوی لپاره حداقل هیڅ بیا کوسه د سولې یو هیله پیدا شوې اوسي، آینده کې هیڅ د سولې هیله نه لري. هغوی لپاره سوله یو اهمیت ترلاسه ورکوي. په زمن کې کروان وضعیت مخته لاړ شي، ممکن افغان حکومت یا د نړیواله ټولنه په سر کې امریکا دوی د سولې د روانې پروسې څخه ناراضه شي، بالاخره یو حد ته ورسیږي چې ممکن پرمختګونه ونه شي او خنډ ایجاد شي. د هغې علتونه چې په سوله باندې بد اغېز پرې باسي، اما زه هیله من دم چې که چېرته موږ د سولې روان وضعیت وګورو، دا باید په یو قوي اګریمنټ یا په یو قوي قرارداد ترسره شي. درسته خبره ده، پرمختګونه شوي دي، د طالبانو بدیان خوشې کېږي. افغان حکومت په خپله وعده باندې تر هغه پورې چې باید عمل وکړي روان دی، ولې دا حرکت یو سلو دی، ممکن تخنیکي مسلې پکې اوسېږي، ولې هیله مې دا ده چې پرمختګونه زیات شي. همدارنګه د مرکچی پلاوی لیست ټاکل شوی دی، دا هغه څه پرمختګونه دي، اما مهمه دا ده چې باید په نظامي برخه کې پرمختګ وشي او د جګړې په کموالي باندې بحثونه وشي. زما باور دا ده چې په غیر مستقیم ډول کولای شي سوله متضرره کړي.
اوس د همدې لپاره چې تر څو هم جګړه راکمه شي او بالاخره په راتلونکي کې که چېرې د سولې پروسه یو چیرې رسیږي په هغې باندې تاثیر واوسي، هغه هم د پام وړ، څه کول پکار دي دواړو لور ته؟ افغان حکومت څنګه کولای شي طالبانو ته دا قناعت ورکړه تر څو هغوی اوربند ومني؟
دواړو
بل لوري بعد په یو معقول انعطاف پذیر چوکاټ کې ځان وګوري. یعنی طالبان که په دې خبره باندې فکر کوي چې خدوی لپاره د پنځه زره بندیانو خوشې کول یو هدف ته د سولې د اګریمنټ او د سولې قرارداد نه چې دوی ورڅخه تعریف دي، دا یو نامعقول برداشت ده. زما چېرته طالبان د فشار په توګه باندې جګړه استعمالوي د سولې پر وړاندې ستر خنډ دی. په عین زمان کې افغان حکومت که واقعا غواړي سولې ته لاړ شي یا څنګه چې دغه پرمختګونه باید چټک شي تر څو دلته د یو فرصت په لاس ورشي او دواړو لورو څخه استفاده وکړي. دې ځای کې باید خنډونه، هغه خنډونه چې ایجاد شوي دي، د هغې په له منځه وړلو لپاره اساسي فکر وشي.
د پوهنتون استاد او سیاسي کارپوه سید خالد سادات و
موک په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
زموږ خلاصې د رادیو اوري. د نړۍ رهبرانو ژمنه وکړه چې د کورونا وایروس ته مهارولو لپاره به پر طبي ازموینو، دارو درملو او واکسین کار چټک کړي. د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان په مشرۍ پر دې حل لارو په داسې حال کې غور کوي چې د نړۍ مسلمانانو په داسې حال کې روژه پیل کړي چې د کورونا وایروس له کبله په کورونو کې ایسار دي. سلام محمد صالح راپور راکوي.
په داسې حال کې چې د کورونا وایرس یا کووید 19 پر وړاندې د واکسین جوړولو لپاره هڅې چټکې سوي، د ملګرو ملتونو سرمنشي وویل د کورونا وبا ته ماتې ورکول دې ته اړتیا لري چې نړیوال سازمانونه او د نړۍ رهبران د خصوصي سکتور په پیاوړتیا کې برخه واخلي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش پرون جمعه یو رابلل سوي ویډیوي کانفرنس ته وویل نړۍ د کووید 19 ناروغۍ درملنې، تشخیص او د هغې په وړاندې د یو خوندي او اغیزناک واکسین جوړولو، تولید او په منصفانه ډول یې تر خلکو رسولو ته اړتیا لري. د یوې هیواد یوې سیمې یا د نیمې نړۍ لپاره واکسین نه، بلکه داسې واکسین او درملنه چې ارزانه، خوندي، اغیزناک وي، اداره سوي وي او د نړۍ په هر برخه کې هر چاته ورسیږي. په دغه ویډیوي کانفرنس کې د نورو رهبرانو ترڅنګ د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون، د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل او د جنوبي افریقا ولسمشر سیریل راماپوسا هم برخه اخیستې وه. چین چې دغه وایرس پکې اول کشف سو په دغه ویډیوي کانفرنس کې حضور نه درلود. د امریکا متحده ایالاتونو چې د روغتیا د نړیوال سازمان تمویل یې د کورونا وایرس په وړاندې د مبارزې په برخه کې د دغه سازمان د کمزورو اقداماتو په تور ځنډولی هم په کانفرنس کې برخه نه واخیستې. د کورونا وایرس په وړاندې د مؤثرې مبارزې لپاره دغه کانفرنس په داسې حال کې جوړیږي چې په نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 2 میلیونو او 800 زرو اوښتی دی. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په نړۍ کې په دې وایرس د مړو شمیر تر 1,90,000 اوښتی دی. د نړۍ په سطحه زیات کسان د امریکا په متحده ایالاتونو کې مړي دي چې شمیر یې تر 250,000 زیات دی.
دوستانو بیا هم د کورونا اړوند مسلې کې پاتې ژو. د کورونا په وایرس اخته شوو کسانو د درملنې لپاره له بیلابیلو طریقو کار اخیستل کېږي. له یوې خوا هڅه روانه ده چې دې ناروغۍ ته واکسین یا درمل جوړ سي، او له بلې خوا له هغو کسانو څخه مرسته غوښتل کېږي چې دا ناروغي یې تېره کړې ده. دې وروستۍ طریقې ته د پلازما درملنه وایي. نور جزئیات عصمت سروان په راپور کې.
په امریکا کې د کووید 19 له ناروغۍ څخه د ښه شویو کسانو د وینې پلازما په دې وایرس اخته کسانو ته پیشکاری کیږي. دې طریقې هیلې غوړولې چې ګوندې ښه نتیجه ورکړي او دا بې علاج ناروغي پرې تداوي شي. تیفاني پینکري یوه له هغو کسانو څخه ده چې په دې طریقې درملنه شوې ده. دا وایي شاید ډېره جالبه وي چې که زما په وینه کې ځواب وي. تیفانی پینک دی اوس خشوه ده. دی کووید 19 ناروغی تیره کرده. شاید نور سرم رست وکره شی. پینک نی ده لمرانه یو کسانو چخه ده چه ده حقی ده وینی لپلازما چخه ده کووید 19 ده نور و ناروغانو ده درملنی لپاره پا نیویارکی کار اخیستل کی شی. ده دی دول درملنی پا اره ده بلومبرگ ده جان هاپکنز ده آمی روختیا پوهنتون داکتر آرترو کاس دیوال وی ډیره اسانه ده. د هغو کسانو چې ښه شوي دي وینه انټي باډي لري چې وایرس وژني. دوی که د خپلو وینو پلازما اتیا کړي، پلازما د وینې مایع برخه ده، نه هغه چې سرې حجرې لري. د دوی وینه انټي باډي پلازما لري. د دوی د وینې پلازما بل چاته د تداوی یا وقایې لپاره پیشکاری کېدای شي. د روغ شویو کسانو د انټي باډي تزریق د کورونا وایرس په وړاندې د ناروغ د بدن د مقاومت ځواک زیاتوي. د روغ شویو کسانو د انټي باډي تزریق د کورونا وایرس پر وړاندې د ناروغ د بدن د مقاومت ځواک زیاتوي. دا که څه هم په طب کې نوې خبره نه ده، مګر له کورونا سره د مبارزې لپاره نوې خو ناتایید شوې طریقه ده. د 1913 کال د زکام او حتی تر هغه مخکې د یو ډول باکتریایي ناروغۍ ډیفتریا د درملنې لپاره هم له دې طریقې کار اخیستل شوی و. د مونتسینای روغتون رئیس ډاکټر ډیوید ریچ وایي د واکسینونو او انټي بایوټیکونو په جوړولو کې پرمختګ د دې طریقې ځای نیولی، خو په وروستیو کې له دې طریقې د ناروغیو د تداوی لپاره کار اخیستل کیږي. ده زیاته کړه داسې ښکاري چې په ساري ناروغیو کې اغیزمنه وه. ظاهرا د 2008 او 2009 کلونو ترمنځ له خنزیر انفلوئنزا سره په مبارزه کې ښه اغیز درلود، خو څېړونکي ټینګار کوي چې د کورونا وایرس او له هغه سره د مجادلې د اغیزمنې طریقې په برخه کې باید لا په ډیرو شیانو وپوهیږي. د بلومبرګ د جانس هاپکنز پوهنتون ډاکټر آرترو کاستیوال وایي پلازما ښه سابقه لرلې، خو د کورونا وایرس نوې ناروغي ده، باید وپوهیږو چې له دې پلازما څخه څنګه کار واخلو. که څه هم هیلې پاروي او ځینې مخکیني راپورونه مثبت دي، خو ګمان کوم چې باید دقیق فکر وکړو او هغه په سم ډول وازمویو. د نیویارک په مونت سینای روغتون کې 15 ناروغانو ته په ازمیشتي ډول د روغو شویو کسانو پلازما ورکړی شوې ده. په مونت سینای روغتون کې ډاکټر انیا واجنبرګ وایي د دوی په دقت څارنه کوي، په پرمختګونو او ترلاسه شویو معلوماتو څارنه کوي او هیله لري چې په دوه اونیو کې خپلې نتیجې له خلکو او نړیوالو سره شریکې کړي. مثلا دا چې آیا هغوی به بیا په وایرس اخته شي، څومره موده به روغ پاتې شي. دا هغه شیان دي چې دوی غواړي څارنه یې وکړي او د روغتیایي کارکوونکو د کار پر طریقې او شاید د ټولنې له عادي کېدو وروسته په نړۍ کې د روغتیایي کارکوونکو د کار پر طریقې زیات اغیز وکړي. دې ته ورته څېړنې په اروپا او چین کې هم روانې دي. ډاکټرانو ویلي چې په یوه ازمیشتي څېړنه کې په ناروغانو کې د شوالې نښې لیدلې دي. که د کووید 19 ناروغانو په درملنه کې د پلازما د تزریق اغیز ثابت شي، بیا به یې هم په پراخه پیمانه تطبیق یوه ستونزه وي. دیانا بیرنت هم له کرونا ښه شوې ده. دی د ژغورل شویو قواوو په نوم شبکه جوړه کړې او هغه کسان راټولوي چې د وینې پلازما اتیا کولی شي. د کووید 19 له ناروغۍ روغه شوې دیانا بیرنت وایي هغه ټولې څېړنې چې په هیواد کې کیږي تعقیبوي او له نورو سره یې شریکوي. دا وایي د څېړنیزو انستیتیوتونو او روغو شویو کسانو ترمنځ اړیکې ټینګوي چې لا اغیزمن سیستم او پروسه تطبیق شي. باید وخت له لاسه ورده کړي، خبره د ژوند او مرګ ده. پوهان تمه لري چې د درملو د جوړېدو په برخه کې د پرمختګونو ترڅنګ د پلازما پر تزریق او په نهایت کې د کورونا واکسین د جوړېدو لپاره څېړنې دوام وکړي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
دوستانو زموږ غږ آزادی رادیو او ری اوس بیرته افغانستان ته راګرځو. د غزنی ولایت اوسیدونکي وایي د پوهنې ریاست له لورې ماشومانو ته د رسنیو په واسطه درسونه دي معیاري سي. په افغانستان کې د کورونا وایروس له امله ښوونځي رخصت شوی او ماشومانو ته د ښوونځیو درسونه د رادیوګانو او تلویزیونونو په واسطه په کورونو کې ورکول کیږي. حبیب رحمان تاثیر راپور کوي.
د رادیو از د کلوبایل
په غزنی کې ډیرای وخت په کورونو کې یو شمېر ماشومان د ښوونځیو کتابونه په پلاستر رادیو را ګرځېدلې وي. دوی له دغه رادیو څخه سندرې او خبرونه نه، بلکې د ښوونځي درس اوري.
راتلونکی درسي ساعت پیلېدونکی دی. لطفاً برنامه په منظم شکل سره تعقیب کړئ. صرف د تاسو لپاره د تنظیم شوې دي، بل هیڅ هدف او مراد لدی څخه نشته.
خو د دغه ځای اوسیدونکي وایي د پوهنې ریاست له لورې ماشومانو ته د رسنیو په واسطه درسونه دي معیاري سي. دوی وایي له دې طریقې چې ښوونکي زده کوونکو ته کوم درسونه لولي، کیفیت یې ټیټ او ښوونکي له راډیو یې زده کړو سره ناول عدد دي. محمد کامران وایي پوهنې ریاست باید په دې برخه کې کار وکړي. له بده مرغه بې تجربې ښوونکي دې کار ته ګمارل سوي دي.
له بده مرغه د دومره موثر نه دي، ځکه چې هغه ښوونکي چې په رادیوګانو کې درسونه ورکوي هغه تجربه د دې نه لري چې دی څنګه کولی شي چې یو شاګرد ته عملا حضور ونه لري دی درس ورکړي، یا هم شاګرد د راډیو له لارې واوري او هغه نه درک وکړي. د ښوونې ریاست باید په دې باندې کار وکړي، معلمینه په دې مورد کې ترنینګ ورکړي، مثلا ته وښوه شي چې تاسو څنګه کولی شي چې یو هلک چې هلته حاضر نه دی په صنف کې عملا تاسو هغه په درس باندې وپوهوئ.
دیرش کلان آقا گول هم ورته غوښتنه لري.
موږ دا غوښتنه را لدی دغه چې مثلا داسې ښه استادان راولي چې د ماشومان سم زده کړه وکړي، او بل په دې رقم سره زده وسي وایي نسي کولی داسې درس زده کړي، او د دې دغه باید نور هم د کیفیت ورسم کړي چې د ماشومان سم زده کړه وکړي.
د غزنی د خوږیانو ولسوالۍ عبدالوهاب بیا د راډیوګانو له درسونو څخه خوشحاله دی. دا وایي تر څو پورې چې د کورونا وایرس ویره ختمه سوې نه وي تر هغوی دې دغه درسونه دوام وکړي.
موږ خپل لالي کنټرول اوریادو ته ناست دي جنې وایلې سي او درس زده کولای هم سي تر څو چې مکتبونه نه دي شروع سي دا درس باید دوام وکړي.
خو د پوهنې چارواکي وایي چې دوی هڅه کوي تر څو دغه درسونه نور هم معیاري کړي. د غزنی پوهنې رئیس محیب رحمان انصار وایي دا نوی کار دی او تر اوسه پورې زموږ ښوونکي له رسنیو سره نابلده دي، خو ورځ تر بلې مخ په ښه کېدو دي.
په دې کې موږ هره ورځ تبتلاش کوو د معلمینو موجودیت پر خپل وخت باندې برنامو کې دی په ښه شکل وکولی شي هغه څه چې دی په ذهنونو کې د هغه د شاګردانو ذهنونو ته انتقال کړي. په دې باندې خو د موږ ورځ تر بلې کار روان دی.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د کورونا وایرس له امله ښوونځي او پوهنتونونه تر نامعلومې مودې پورې رخصت سوي، او ماشومانو ته د ښوونځیو درسونه د راډیوګان او تلویزیونونو په واسطه ورکول کیږي.
تاسو په دې سره ورسېدلو په کابل کې د مازدیګر څلور نیمو بجو ته یو ځل بیا له اسدالله الدین څخه د مهمو خبرونو سره ټکی اورو.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي طالبانو له امریکا سره تر هوکړې وروسته بیلابیلو سیمو کې څه باندې 2800 بریدونه کړي دي. د دغه شورا ویان جاوید فیصل نن کابل کې خبریالانو ته وویل دغو بریدونو کې د دواړو خواوو د وسلوالو سربیره ملکیانو ته هم مرګ ژوبله اوښتي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په یوه ورځ کې د کورونا د تر ټولو زیاتو پیښو د ثبتېدو خبر ورکړ. د دغه وزارت ویان وحید مایار رسنوي ته ویلي تیرو څلورویشت ساعتونو کې یې 423 مشکوک کسان معاینه کړي چې د 133 هغو نتیجه مثبته راوتلې. بل لور ته د اروزګان ولایت د عام روغتیا مشر وایي په دغه ولایت کې په کورونا اخته دوه کسان له روغتونه تښتېدلي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد د ناټو له هغې اعلامیې هرکلی کړی چې افغانستان کې یې د سولې لپاره د اړینو ګامونو غږ کړی دی. د امریکا ولسمشر وایي په هیواد کې د کورونا ویروس مثبت پیښې کمې شوې او حاضر دی چې نورو هیوادونو ته تنفسي آلې واستوي. د نړۍ مشرانو ژمنه کړې چې د کورونا ویروس د لمنځوړو په هدف د دغې ناروغۍ ضد واکسین او درمل جوړولو چارې چټکې کړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوترش پرون ویلي دغې وبا ته ماتې ورکول د اړتیا پیښوي چې نړیوال سازمانونه او د نړۍ مشران د خصوصي سکتوره ملاتړ وکړي.
له ستلالو دین څخه مننه. دوستانو تاسو کولی سئ د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا ولولی پاتمو د ازادي رادیو ډاټ کام یا ازادي رادیو ډاټ اورګ. اوس مخکې تر دې چې ونیزو پروګرامونو تاسو یو بل راپور لرو، د امریکا ولسمشر وایي په هیواد کې د کورونا وایرس مثبت پیښې کمې شوې دي او حاضر دی چې نور هیوادونو ته تنفسي آلې واستوي. امریکا دا ډول آلې چې د کورونا وایرس ناروغي په سخت حالت کې زیاتې پکاريږي تر خپل اندازې ډېرې تولید کړې دي. اسمت سروانو تفصیل راکوي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون جمعه وویل متحده ایالاتونه به د ایټالیا، اسپانیا، فرانسې، مکسیکو، اندونیزیا او هندوراس په ګډون یو شمېر هیوادونو ته د مرستې په توګه تنفسي آلې ولیږي. د امریکا ولسمشر په سپینه ماڼۍ کې په خپل ورځنۍ خبري غونډه کې وویل د نړۍ له یو شمېر مشرانو سره د کووېډ 19 یا کورونا وایرس په وړاندې د مبارزې پر هلو ځلو خبرې کړي او ټاکل شوې ده چې امریکا یو شمېر هیوادونو ته د تنفسي آلو مرسته وکړي. ښاغلی ټرمپ زیاته کړه امریکا د تنفسي آلو په جوړولو کې لوړ امکانات او ظرفیتونه لري او د خپلو ایالتونو د اړتیا لپاره یې ډېر شمېر دا ډول آلې په ګودامونو کې زیرمه کړي، اضافي نورو هیوادونو ته د مرستې په توګه ورکوي. په امریکا کې د کورونا وایرس له خپرېدو وروسته ولسمشر ټرمپ د موټر جوړولو فابریکو ته سپارښتنه وکړه چې د کورونا وایرس د ناروغانو لپاره تنفسي آلې جوړې کړي. ډونالډ ټرمپ همداراز وویل په تیرې یو ونی کې د کورونا وایرس تخبرې دا پوړاندې په هڅو کې د پام وړ پرمختګ شوی دی. د سیاته کړه په امریکا کې د کورونا مثبت پیښې کمې شوې دي. ولسمشر ټرمپ په خبري غونډه کې په نیویارک کې د کورونا پیښو ته اشاره وکړه، ویل سره لدې چې د کورونا وایرس د خپرېدو له پیله نیویارک د دې وایرس په مرکز بدل شوی وو، خو په وروستۍ یو ونی کې په دې ښار کې د کورونا مثبت پیښې کمې شوې دي. د ټرمپ وینا په نیویارک کې د کورونا مثبت پیښې د تیرو اونیو په پرتله په سلو کې لس کمې شوې دي. د همداراز وویل د دې وایرس په اثر په نیویارک ایالت کې د تیرو اونۍ په پرتله د مړینو شمیر په سلو کې 40 لږ شوی دی. په امریکا کې تر پرون جمعې پورې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 9,14,48 تنه وو او په دې وایرس د مړو شویو کسانو شمیر نږدې 250,000 تنه اعلان شوی دی. حاضر د مل امریکا وروسته ډیر کسان په هسپانیا، ایتالیا، فرانسا، جرمنی، بریتانیا، ایران او بیا په چین کې چې دا وایرس پکې پیدا شو ډیر اخته شوي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
کتب لري توخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنټین کړی چې کورنۍ او ټولنه مخوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړي.
دوستان اوس هم دوه اونیز پروګرامونه لرو، حقیقت صدای او تندې څنګه ملتیا مو وکړي.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د حقیقت سره د خبرونه خوګو مینوالو سلام، زه سهار ګل میرزا يم. په جلال آباد ښار کې په دې وروستیو کې د نرخونو لړوالي لامل د خلکو شکایتونه راپورته شو. دا چې دغه نرخونه ولې لوړ شوې دي، علت څه ده او پر وړاندې زئی ولایتی ادارې څه کړی دي، څه په پام کې لري، په دې اړه د ننګرهار د والی لویان ښاغلی عطاوله خوګیاڼي سره غږیږو. خوګیاڼي سره محترم، له تیرو دوو میاشتو راهیسې په جلال آباد ښار کې نرخونه ښکته پورته شوي دي او خلکو بېلابېلو وختونو کې شکایتونه هم ترې کړي دي. څه موده مخکې د کلدارو د بندښت له امله ځینې ستونزې رامنځته شوې، بیا د تورخم لاره چې کله بندېده دغه وخت کې، اوس د روژې د مبارکې میاشتې په رسیدو سره هم ځینې وخت کې نرخونه په ځینو اجناسو کې ښکته پورته شوي دي، د خلکو ستونزې راولاړې شوي دي. ولایتي ادارې په دې اړه تړاو باندې څه کړي تر اوسه؟
عموما آزاد بازار کې مقد اقتصاد لحاظ آزاد بازار کې د توکو یا د وسایلو نرخونه همیشه ښکته پورته کیږي، دا د آزاد بازار طرز العمل دی. ولی په ننګرهار کې په وروستیو کې د ډیری خوراکي توکو نرخونو باندې خلکو هم شکایت وکړ او ادارې ته هم د قناعت وړ نه و. موږ په همدې موخه ورځنی نرخونو د جوړولو پریکړه کړې ده چې لدی وروسته په هرو څلورو ساعتونو کې نوې نرخنامه جوړیږي، بازار ته به وړاندې کیږي. تر څنګ یې 15 ګروپونه ټاکل شوي دي چې د ښاروالۍ په رهبرۍ دي، په دې کې به پولیس او د ناحیو امرین وي. دوی به دغه نرخنامې چې کومې جوړې شوې دا به تطبیقوي. هر څوک چې سرغړونه کوي، احتکار کوي یا په نورو پلمو باندې په خلکو په لوړ قیمت توکي پلوري، دغه هټې به تړل کیږي. او تر هغه پورې چې موږ له اوسني بحراني حالات چې د کورونا وایرس دی لدی څخه و تر هغه پورې به د دوی هټې تړل شوي وي، او هغه کوم توک چې دوی په هټیو کې وي هغه به د لیلام په شکل وړاندې کیږي، او هغه کوم افغانۍ چې ترلاسه کیږي لدی لیلام څخه هغه به هغه هټېوال ته ورکول کیږي او نور به هټې تړل کیږي چې مخکې کاروبار ونه کیږي. موږ نن هم د اړوند سوداګرو پانګوالو او هغه څوک چې دوی فابریکې لري د خوراکي توکو د خاریانو اړوند اصناف او خاروالۍ مسؤلینو پولیسو دوی سره ګډه ناسته لرو چې موږ مخکې لاسه کولای شو تر څو د خلکو شکایتونه تر رسیدګي وشي. عموما ځینو توکو کې د چې موږ واردات لرو په هغو کې عموما نرخونه لوړ شوي دي یا حتی ځینو توکي موندل کېږي نه هم. د مثال په ډول په جلال آباد ښار کې اوس د وریجو د نشتون یو موضوع رامنځته شوې ده چې موږ تر اوسه پورې دا رسنیزه کړې نه ده. هڅې روانې دي چې موږ له ځینو ادرسونو څخه وریجې پیدا کړو او بازار ته یې عرضه کړو. همداراز د غوړیو د کمبود سره هم موږ مخ یو. که چیرې د قرنطین همدا ماحول دوام کوي موږ په دې برخه کې هم له ستونزو سره مخامخ کېږو. نو کله چې دغه ډول محدودیتونه رامنځته کېږي طبیعي ده چې نرخونه لوړیږي ځکه توکي کم وي یا مثلا په نورو بازارونو کې هلته نرخونه لوړیږي. خو موږ هڅه کوو چې د ولس ستونزو ته هم رسیدګي وکړو، پاملرنه وکړو، هم د سوداګرو وضعیت ته هم پاملرنه وکړو. اوس عموما لارې تړل شوې دي که له کوزي پښتونخوا سره زموږ د تورخم لاره دغه هم تړل شوې ده. همداراز د کابل او نور لارې هم د تګ راتګ کې ډېر زیات مشکلات دي. د وړو په برخه کې موږ له مشکل سره نه مخ کېږو. همغه وچ د وړو نرخونه یو څو ورځو لپاره لوړ شوي وو. اوس تقریبا د 1300 په شاوخوا کې یا 1300 په شاوخوا کې خوړه په بازار کې موندل کېږي، پیدا کېږي او خلک یې اخلي. ترکاری عموما یوه لویه ستونزه وه. همدا نن سهار زموږ نوې نخوامې جوړې شوې دي، عموما په ښار کې توزیع شوې دي. موږ د رسنیو لارې هم ورته اعلان کړي دي. عمل زموږ ټیمونه د هغې د تطبیق لپاره کار کوي.
ډېره زیاته مننه خوږیانی صاحب. که څه هم د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر باندې خار بند شوی، کاروبار په ټپه درېدلي حالت ته رسېدلی دی، خلک ډېر زیات بېروزګاره شوي دي، واقعا غریب شوي دي، نو په داسې شرایطو کې د نرخونو د لوړوالي باعث څه کېدای شي؟ یعنی خلک له ډېرو ګڼو ستونزو سره مخ دي. اکثره وخت نرخنامې جوړیږي، دوکاندارانو باندې تقسیمیږي، خو د نرخنامو مطابق اجرات بیا نه تر سترګو کیږي.
د همدغه ستونزې د حل په موخه موږ نن 15 ګروپ جوړ کړی دي. دا ګروپونه د ښار په بیلابیلو سیمو کې عملاً فعالیت کوي او هغه نرخنامې جوړیږي هغه باید تطبیق کړي. عموما مخکې ما یادونه وکړل چې آزاد بازار د کلي نرخونه لوړیږي او په داسې حال کې چې قیدات ډیر دي، ځینو حالاتو کې نرخونه لوړیږي او ځینو کې ټیټیږي. په دې موخه چې خلکو کاروبارونه ولاړ شوي دي، له ستونزو سره مخامخ شوي دي، موږ په دې برخه کې هم پاملرنه کړې ده. لومړی قدم کې موږ د جایدادونو مالکینو سره خبرې اترې کړي چې له هغو هټیوالو یا کاروباریانو چې هغوی کاروبار ولاړ دی له هغو څخه میاشتنۍ کرایه وانخلي. په دوهم قدم کې موږ د کورونا فنډ په نوم صندوق پرانیسته. د دې صندوق څخه په لومړي پړاو کې ناچاره کورنیو ته چې هغه اکثر په جلال آباد ښار کې دي، دوی سره د مرستو لړۍ پیل شوه. تقریبا 1000 کورنۍ چې هغه ډېر ناچاره وي، داسې چې دوی د شپې یا د یوې ورځې دوه ورځو خوراک نه لرله، هغوی ته خوراکي توکي تقریبا هرې کورنۍ ته د 5500 افغانیو په ارزښت خوراکي توکي ورکړل شول چې تر اوسه پورې شاوخوا 4500 کورنیو ته د مرسته رسېدلې ده. په دوهم قدم کې حکومت هم د مرستو ترسره کولو پروګرام پیل کړی دی. همدغه کورونا فنډ کې هم تقریبا 4000 په شاوخوا کې کورنیو ته د ولایتي ادارې د بودیجې څخه مرسته برابره شوې ده. عملا زموږ په ولسوالیو مرکز کې د دوهم پړاو خلکو چې هغه بېوزله دي یا اوس بېوزله شوي دي یا د توکو ته اخیستلو ته مثلا لاسي پلورونکي دي، کراچي چلوونکي دي چې دوی په دې لارې عواید ترلاسه کوي، یا مثلا رکشا چلوونکي دي، یا ځینې نور داسې خلک چې هغوی اوس بېوزله شوي دي او هغه وسیلې چې دوی به د ورځې نفقه پیدا کوله د هغې مخنیوی شوی دی او دوی ناچاره شوي د هغوی په نښه کولو د اړوند مسؤلینو سره د هغوی د لیستونو جوړولو دا چارې روانې دي. حکومت په ټوله کې په ولایت کچه ژمن دی چې دی خلکو سره هم د خوراکي توکو مرسته وکي. کله چې دوی سره مرسته کیږي که نرخونه لوړ هم واوسیږي په دوی کورنیو کم تاثیر نه کوي. زموږ ژمنتیا دا ده چې موږ به ټولو ته رسیدګي کوو، هم به نرخونو ته، هم به بېوزله کورنیو ته، هم به ناچاره خلکو سره د مرستو په خاطر باندې.
ډېر زیاته مننه خوږیاڼی صاحب. یو خبره چې تاسو یاده کړه، د ناچارو خلکو لاسنیوي، هغه د کورونا فنډ چې کوم دی، د دغه لپاره لیستونه جوړیږي، او لیستونو کې مو ځینې وخت خلک نیوکه کوي چې داسې خلک لیکل شوي دي چې یا د ترور زوی، ماما زوی، کاکا زوی ته ډېر قتل شوي دي. دې برخه کې څومره دقت شوی دی؟
موږ نه رده وچل سل په سلو کې به موږ ډېر شفاف واوسیږو. ولې هغه طرزالعمل چې د کورونا فنډ صندوق دپاره جوړ شوی دی، په هغې کې اطمینان ترلاسه کولای شو. لومړی خو دا چې په لومړي پړاو کې د دې لپاره د ناحیو امیر صاحبانو، ګذر وکیل صاحبانو او ځینې ملکانو په ادرسونو باندې لیسونه جوړ شوي وو چې هغه یو څه تصفیه شول، په چې بیا رضاکار ځوانان خپله وګرځېدل هماغه لیستونو کې تصفیه وکړه او بالاخره وزره مستحق کورنۍ وپېژندل شوې. کورونا فنډز آنلاین سیستم لري، هغه کورنۍ ته چې مرسته ورکول کیږي د هغوی د تذکرې، د هغوی د کور ادرس، د هغوی د ټلیفون شمیره په کورونا فنډ انفو وبخه کورونا ان جی آر انفو کې دا په آنلاین بڼه خودل کیږي. د دې راټول شوی مرستې چې مرستې ورکړې دي، څومره مرستې سره شوي دي، څومره مرستې ورکول شوې، چاته ورکول شوې، هر پکیج کې څه شی وو، یعنې دا په ډیر شفاف بڼه باندې د نړۍ په هر ګوټ کې خلک کتلی شي. خلکو چې مرستې کړي هم کولای شي وګوري، او هغه چې مرستې ترلاسه کولای شي هم کولای شي خپل نوم وګوري. نو په دې برخه کې موږ کولای شو چې اطمینان ترلاسه کړو، ولې لا موږ هغه مرحلې ته نه یو رسېدلې چې وایو چې 100% د شفاف ډول یو چاره تر سره شي.
د کورونا فنډ صندوق سره تر اوسه څومره مرسته شوې، او دغه مرسته کوونکي ډېرې څوک دي؟
کورونا فنډ صندوق سره هم هیواد دننه مرسته شوې، او هم بهر میشتو هیوادوالو هم هلته مرسته را لېږلې ده. دې صندوق سره تقریبا د دیارلس 44 میلیون افغانۍ په ارزښت باندې چغه خوراکي توکي او نغدي ډالر افغانۍ وي. دا کورونا فنډ صندوق ته مستقیم ډول تللی دي، تقریبا د 43 میلیون یا 44 میلیون په شاوخوا کې. دا د ولایتي ادارې د حکومت د بودیجې څخه کورونا فنډ سره تا خوراکي توکو د برابرولو لړۍ پیل شوې ده، چې تقریبا ټول 22 میلیون افغانۍ موږ ویلی شو چې بودیجه موږ راټوله کړې ده، او له دې څخه عملا مرسته پیل شوې.
دغه د مرستې ویش لړۍ کې لږ راته چې اورېدونکي پوه شي، واضح کړي چې دلته ولایت ته خلک راځي، که تاسې کوم ځای کې چې سروې کړې ده، ما سروې له مخې کور په کور باندې مرستې ویش.
تیرو کلونو کې همیشه د مرستو یو طرزالعمل داسې چې و چې ولایت تبه خلک راتلل، د سوداګرو نور خلکو مرستې به راټولې دي، او متاسفانه ولایت یو ډول د مرستو مرکز ګرځېدلی او هغه خپل اصلي کارونه اکثره تې پاتې شوي وو. اوس موږ دوه ډول حالات لرو. یو ډول حالات دا چې هماغه کومه کمیټه چې ورته جوړه شوې ده، هغه کمیټه کوم کسان چې مستحق پېژندل شوي وي هغوی ته ټلیفونونه کوي، او هغوی ته د زرنج کې توکي به اچوي او هلته کور ته ورسوي. دوهم داسې چې موږ مثلا په لومړۍ ناحیه کې، یا د ښار په پنځمه ناحیه کې، یا د ښار په درېمه ناحیه کې، چې دا موږ ډېر پراخه سیمې ورته لرو، والتي په ښه ډول کولای شو چې دوی ته ورسوو. لکه لومړۍ ناحیه کې شیرزي لوبغالي کې پروګرام جوړ شو، او دا کورنۍ ته ټلیفونونه وشول، راوغوښتل شوې، او دوی ته تقریبا په 2 ساعتونو کې شاوخوا 900 کورنیو ته برابر شوې مرستې ورکول شوې، چې په دې مرستو کې غوړي، وریژې، لوبیا، دال، ځینو ته چای هم یو چا مرسته کړې، او یو شمېر کورنیو ته هغه چای ورسېدګي وشوه، چای ورکول شو. تقریبا 8 قلمه خوراکي توکي دا ورکول شول. نو دغه ډول طرزالعمل دي.
ډېره زیاته مننه خوږیاڼی صاحب چې حاضر شوې، وخت مو راکړ.
مننه میرزا صاحب، خوشحاله اوسئ. یو ځلې بیا هم زه وطنوالو ته ډاډ ورکوم ستاسو د راډیو له لارې چې ولایتي اداره په ټول جدیت سره د نرخونو د کنټرول په برخه کې کار کوي، او هیچا ته اجازه نه ورکوي چې هم احتکار وکړي او هم نرخونه لوړ کړي. زموږ ټیمونه عملا کار کوي. تاسو هم مرسته وکړي، قلم که چیرې په کومه سیمو کې د ټاکلو نرخنامو څخه سرغړونکي وکتل، یو سره شپېته شمېرې ته زنګ ووهئ، زموږ ټیمونه به زر هلته رسیدګي وکړي.
ډېره زیاته مننه.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
له خلکو سره یو متر فاصله وساتي څو کورونا وایروس تاسو ته سرایت ونکړي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد د تاند څنګه تر نو ورېدونکو سلامونه مې ومنئ. دا چې د کورونا وایروس له وجې ټول پوهنتونونه او ښوونځي رخصت دي، د لوړو زده کړو او پوهنې وزارتونو ویلي وو چې دوی به د آنلاین زده کړو پروسه پیل کړي. د دې اونۍ په خپرونه کې هم دا موضوع تعقیبوو چې آنلاین زده کړې پیل شوي که نه.
وزارت معرف هم وعدې کوي چې په پنځم د عمل به وشي، په لسم د عمل وشي، خو داسې کوم جدي اقدام نه ده کړی.
زده کوونکي او محصلان د آنلاین زده کړو په برخه کې له کومو ستونزو سره مخ دي؟
موږ داسې وکتل، یو عنوان و، یو تعریف لیکلی و، هغه نور تشریحات نه و، مقصد نور ولیکل چې دا عنوان دا شی ده.
او د پوهنې او لوړو زده کړو وزارتونه د ستونزو د حل لپاره څه کوي؟
با استفاده از سه روش قابل تطبیق، مضامین علوم ساینسي از طریق تلویزیون ملی،
د آنلاین زده کړو د کیفیت د څارنې په موخه لوړو زده کړو وزارت د اجلمس په نامه نوی سیستم چمتو کړی.
د خبرونه همایون هیوا جوړه کړې او زه مریم توخی وړاندې کوم. په پیل کې راپور له همایون هیوا څخه اورو.
د تعلیمي او تحصیلي کال یوه میاشت پای ته ورسېده، خو زده کوونکي او محصلان لا هم د کورونا وایروس له وجې په قرنطین کې دي او درسونه یې نه دي پیل شوي. د افغانستان د لوړو زده کړو او پوهنې وزارتونو ژمنه کړې وه چې د حمل میاشتې په پنځمه یا لسمه به آنلاین زده کړې پیل کړي، خو د حمل میاشتې له پای ته رسېدو وروسته هم ډېر زده کوونکي او محصلان وایي چې دوی ته آنلاین درسونه نه دي پیل شوي. د کابل د یو ښوونځي زده کوونکي ملیحه په دې اړه وایي:
ښوونځي له نخوا داسې کوم څه موږ نه دي راکول شوي، نه موږ ته ویل شوي دي کوم څه، نه هم موږ ته کوم خبره رسېدلې. یوازې یا څو کتابونه چې موږ ته په ژمي کې راکړي وو هغه هم مکمل نه دي. وزارت معرف هم وعدې کوي چې په پنځم د عمل به وشي، په لسم د عمل وشي، خو داسې کوم جدي اقدام نه ده کړی. او دا زموږ یو میاشت ضایع شوله، موږ یو میاشت ښوونځي ته لاړو نه او زموږ درسونه شاته پاتې شوله.
د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي محصل هارون پرهر هم وایي چې څو ځله د درسونو د پیل خبره ورته شوې ده، خو دوی تر اوسه درسونه نه دی پیل کړي.
زمونږ درسونه نشته، یو ځل مونږ سره د عمل په پنځلسمه او که په شلمه مونږ سره تماس نیولی وو او دی راته وویل چې د هر سم د نماینده شمیرې مونږ د لوړو زده کړو وزارت ته ورکړي دي او د لوړو زده کړو وزارت لخوا به تاسو ته زنګ وهل کیږي او یو لینک به درکول کیږي او د هغه لینک له رویه به تاسو خپل درسونه تعقیبوي. نو هغه د عمل شلم پنځلسم او شلم هم تیر شولو او د چا نه چا راته زنګ وهل او نه کوم درس معلوم شولو. نو بیا دوهم ځل دوی بیا زنګ راته وویل چې د ثور په اوله نیټه به د کابل پنتون د مدیریت لخوا بیا چې دوهم ځل راته زنګ وهل شو، دوی ویل چې د ثور په اوله به انشاءالله ستاسو درسونه سل په سله پیلیږي. او ما هم ټول ټولګیوال مې خبر کړل چې آنلاین درسونه به وي د اول ثور نه، اما بیا هم د اول ثور نه بیا هم درسونه شروع نه شول. دوه ځله دوی موږ سره وعده وکړه خو یو ځله هم عمل دوی پرې ونه کړلو.
د دولتي پوهنتونونو او ښوونځیو د زده کوونکو او محصلانو ترڅنګ د خصوصي پوهنتونونو محصلان هم ورته شکایتونه لري. په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون محصل محمد ارشاد وایي پوهنتون په ویبپاڼه یوازې د څو چپټرونو سلایډونه خپاره کړي خو نور څه ورسره نشته.
موږ درس شروع کړی دی آنلاین، هغه باندې سیستم باندې د موږ خپل پوهنتون ځان ته سایټ لري، سایټ موږ د هغه راکړي یوزرونه راکړي، په یوزر کې موږ د سلایډونه اچولي. په سلایډو کې موږ اوسې وکتل، یو عنوان و، یو تعریف لیکلی و، هغه نور تشریحات نه و، مقصد نور به لیکلی چې دا عنوان دا شی ده د اخلاص. هغه هم چې داسې مال پوهنتون موږ خپله ګروپ لرو د همصنفیان، هغه کې مو ویلې مال دا خو داسې کې کېدی، خو موږ خو به مخکې ماستري به مخکې او دکترا به مخکې دي کورو کې کېنه او سلایډونه وایه. په سلایډو باندې خو چینه کې تشریح نه سي در ته خلاصه او شاید در ته زده نه کړي او څوک تشریح نه کړي مفهوم یې واخلي. په تعریف باندې خو چینه زده کېږي، هسې تشریح نه سي در ته چې پوه دی نه کړي چې دا شاید هغه هم د دغه لپاره استفاده کېږي. د شاید دا درس موږ خو تر اوسه پورې هغه سوی د درسونه اچولی موږ شروع کړی هم نه ده او ته ګټور نه ده لکه موږ سلایډونه که زده کولی اوس ما کور کې به دکترا به مې اخیستې او ماستري به ټول شیان مې خلاص کړي ول دتي بیا ضرورت نه و چې ما پوهنتون شروع کړو پوهنتون بیا څه فرق شو د دي د هغه سره دا خو بیا کور کې سلایډونه ما مخکې پیدا کوی نه شوی کابل پوهنتون مې پیدا کوی شی دی خارجي پوهنتونونه مې پیدا کوی شی سلایډونه او دا شیان او داسې نزده کېږي درس او داسې وخت به موږ ضایع کېږي.
سره له دې چې آنلاین زده کړې لا پیل شوي نه دي خو که حالت همداسې دوام وکړي او آنلاین زده کړې پیلېږي ډېر زده کوونکي او محصلان وایي د انټرنیټ لوړ قیمت او د برېښنا د نشوالي له کبله دوی نشي کولی آنلاین درسونه په سم ډول تعقیب کړي. دا کابل پوهنتون محصل هارون پرهر وایي
یو خو د برق نشتون دی او بل د انټرنیټ ضعیفي دی یو ویډیو بو پنځه دقیقې نه وي هغه په شل دقو کې پلی کېږي نه او موږ روزانه تقریبا درې ساعته درس لرو او درې ساعته بیا که آنلاین درس وي نو دا ویډیو پلی کول او بیا یا د برق نشتون شاید دا لامل وشي چې موږ درس ته هیڅ رسیدګي ونشه کړو که چرته دوی د عمل جمع هم د خپلې وادې ته ورواغوندي نو دا به کومه ګټوره نه وي ځکه یو خو محصلین دومره وس نه لري چې درې ساعته ویډیو پلی کړي او په هغه باندې څلور یا پنځه جی بی انټرنیټ مصرفیږي تقریبا څلور پنځه جی بی انټرنیټ څلور سوه پنځه سوه روپۍ مصرف لري او موږ په سم کې داسې ټولګیوال هم لرو چې د پغمان خیرخانې او یا د ډېرو لرو لرو سیمو نه په پلی یا په پښو راځي یا ته دوی سره د موټر کرایه هم نه وي کله چې دوی سره د موټر لس روپۍ شل روپۍ کرایه نه وي نو دومره انټرنیټ به روزانه له کومه کې.
خو د لوړو زده کړو وزارت مرستیال ویان حنیف فرزان وایي دوی په داسې یو سیستم کار کوي چې په آنلاین ډول تدریس وکړي او هغه محصلان چې آنلاین درس نشي ویلی درسي توکي به په فزیکي ډول ورکول کېږي.
لوړو زده کړو وزارت خپل ټولو پوهنتونونو ته لارښوونه کړې ده سو د هغه محصلینو لپاره چې له اجلمس سیستم څخه د ګټې اخیستنې امکانات نه لري او انټرنیټ او برق ته لاسرسی نه لري درسي توکي په فزیکی بنه په واک کې ورکړي. لوړو زده کړو وزارت د خصوصي پوهنتونونو له ټولنو سره د قرنټین په موده کې د فیسونو پر راښکته کول کې مفصل بحثونه وکړل. خصوصي پوهنتونونه وعده وکړه چې په اوسنۍ وضعیت کې د خپلو هیوادوالو اقتصادي مشکلات درکوي او د فیسونو په راکمولو کې به حتما همکاري کوي.
بلخوا د پوهنې وزارت ویاندې نورین اسحت له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویلي وو چې د حمل میاسې تر لسمې به د آنلاین زده کړو بسته له زده کوونکو سره شریکه کړي خو اوس بیا وایي چې دوی به د تلویزیون او راډیو له لارې دا کار وکړي.
له دریو طریقو په استفاده آنلاین زده کړې تطبیقیږي. د ساینسي علومو مضامین د ملي ټلویزیون له لارې په څلور دېرش ولایتونو کې تدریسیږي. د ټولنیزو علومو مضامین د راډیو له لارې تدریسیږي. درېیمه طریقه هم دا ده چې ډېر کم تعداد یعنې له څلور تر اتو پورې زده کوونکي به په آزاده فضا کې او د عامې روغتیا وزارت لارښوونو ته په کتو سره راټول شي او درس ووایي. دا طریقه د هغو سیمو لپاره ده چې برېښنا ټلویزیون او راډیو ته لاسرسی نه لري. په هغو سیمو کې چې موږ په کم تعداد زده کوونکو ته هم تدریس نشو کولای د هغو سیمو د زده کوونکو په وړاندې به موږ استثنایي چلند وکړو. د آنلاین درسونو امتحاني پروسه به ژر پیل شي او د رسمي زده کړو لړۍ به د ولسمشر لخوا د ښوونځي زنګ له وهلو سره پیل شي.
که څه هم د لوړو زده کړو وزارت د حمل میاشتې په پیل کې د آنلاین زده کړو خبره کړې وه خو د دې وزارت د ویان مرستیال ښاغلی فرزان اوس هم د یوې ځانګړې نیټې خبره نه کوي.
د آنلاین زده کړو د کیفیت د څارنې په موخه لوړو زده کړو وزارت د اجلمس په نامه نوی سیستم چمتو کړی چې ټولو پوهنتونونه به تر واحد چتر لاندې د همدې سیستم له لارې تحصیلي خدمات وړاندې کوي او لوړو زده کړو وزارت به ورڅخه کلک نظارت کوي. د دغه سیستم فعالیت ژر تر ژره پیل کیږي.
د چین په یو پوهنتون کې افغان محصل رضوان الله شپون چې اوس مهال لا کور څخه په آنلاین ډول خپل درسونه تعقیبوي وایي د افغانستان پوهنتونونه او ښوونځي یو مشخص او معیاري نصاب نه لري ځکه خو په اوس وخت کې دا چاره مشکله ده چې دوی په آنلاین ډول تدریس وکړي.
د لوړو زده کړو د کریکولم په برخه کې بیا مشکل ده چې مثلا د کمپیوټر ساينس پوهنځی په ننګرهار کې یو ډول نصاب لري په هرات کې بل ډول لري، په مزار پانتون کې بل ډول نصاب لري، په کابل کې بل لري. یعنی تر اوسه د لوړو زده کړو وزارت نه دی توانېدلی چې د کمپیوټر ساينس یا مثلا د اقتصاد یا دی وی بل رښتې د بل پانزي د پاره په ټول افغانستان کې یو واحد کریکولم رامنځته کړي. د هر پانزي استادان کینی خپلو کې سره مشوره کوي، هر کال کریکولم اپډیټي. دا هیڅ لار نه ده که کله موږ یو واحد او کره نصاب لرله او به پاره کار شوه و ویډیو شوه و پانتونونو ته لګل شوه و محصلینو ته په هارد ډیسکونو کې اچول شوه و کمپیوټرونو کې کاپی شوه و. متاسفانه چې دا امنه ده شو د معرف وزارت په مورچ چې مونږ کله خبره کوو د معرف وزارت نصاب لا تر اوسه زه چې څومره پوهیږم ممکن دا نصاب تغییر شي. اوس کدوې را لګیږي امدان حساب ریکارډ کوي او سبب یې تغییرېږي په دغه ریکارډ چې څومره وخت ځای کیږي، په دې ریکارډ چې څومره امکانات او انرژي ځای کیږي دغه عبث زی.
د ښاغلی شپون په خبره د افغانستان په تعلیمي او تحصیلي سیستم کې آنلاین زده کړو ته په خوار زخنه ورکول کېده، ځکه دا هڅونه شوه چې د داسې شرایطو لپاره اړوندې ادارې تیاری ونیسي.
په افغانستان کې د آنلاین زده کړو د بهیر د پیلېدو یو بل مشکل دا ده چې تر اوسه پورې دلته آنلاین زده کړو ته هیڅ ارزښت نه ورکول کېده، پاړه یې لا چورت نه وهل شوی. حتی د لوړو زده کړو وزارت د آنلاین زده کړو مقرره نه لرله. کومو کسانو به چې آنلاین زده کړه کړې وه، ماستري به یې کړې وه، کله به چې دوی ته سند ورړه د تاییدۍ دپاره، دوی به ویل چې موږ دا نه تاییده او موږ یې نه منو. درحال کې چې په ټوله دنیا کې آنلاین زده کړې یو منل شوی شکل لري زده کړو، لکه څنګه چې حضوري زده کړه منل کیږي، همدغسې په ټوله دنیا کې د آنلاین زده کړې پروسیجرونه او طریقې شته دی چې سندونه منل کیږي. وس چې دغه یو استراری وضعیت رامنځته شو او دوی د آنلاین زده کړو په ارزښت پوه شول، اوس غټ مشکل دا ده چې دس یو څوک نشته، دس یو قوي ترین اداره نشته د تحصیلات عالی په څنګ کې یا د معرف وزارت په څنګ کې چې هغه د دوی سره کار وکړي او دوی ته په ډیر سری شکل سره دغه کم درسونه چې دي دا ریکارډ کړي او بیا یې خپاره کړي.
نوریدونکو د تاند څنګه د خبرونې د پای په شیبو کیو، تاسو د ازادي رادیو د نورو خبرونو اوریدو ترابولم. تر بیا ښه وخت ولرئ.